شاهد په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغندیم شوی دي او باندې دې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري رئیس جمهور سره او د ملي وزارت حکومت مشرانو سره موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغه باندې باس وشي څنګه اعتماد سازی منتر شي څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کم ټکي دي هغه مشخص شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استاسو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې رواني خبرې تایید کړي او ولسمشر اشرف غنی د ده د سرګردونو ستاینه کړې ده. د سولې د شورا بیان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړي دي. په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه خواوې به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز به د خبرو دوهم پړاو له کم کې اختره وروسته وي. د سولې د عالي شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه پورې نه دی څرګند، خو د په وینا حکومت او د سولې شورا پر یوه ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي سویه د سولې د هڅو ملاتړ وشي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوې ده بشپړ ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په یوه مرکه کې ویل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د آسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. د ویل چې د مری خبرې په خورا صمیمانه فضا کې وي. پرونو ننګنو افغانانو آزادی رادیو ته په مرکو او پیغامونو کې ویل چې په سرجنی اختر کې د دې لپاره زیاته خوشحالي احساسوي چې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي. په دې خبرونه کې به د خپلو درنو میلمنو نظر وپوښتو چې آیا دوی هم سولې ته خوشبین دي کوي پر څه حساس هیله من دي.
سلام و عید مبارک. به امید آرامش و صلح همیشگی در این برنامه زیر آسمان کبود ما امید مرزبان با همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. خوشبختانه که در این دو روز عید خبر جدی از انفجار و انتحار نداریم و ظاهرا به نظر میرسد که در نقاط مختلف افغانستان مردم عید نسبتا آرام دارند. هرچند حالا قضاوت در این رابطه خیلی پیش از وقت است، ولی آیا میتوان گفت آرامش نسبی در عید نتیجه نخستین مذاکره رو در رو میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح است؟ از دور بعدی مذاکرات که شاید در دو هفته آینده برگزار شود چه انتظار می رود؟ آیا می توان گفت بنبست شکسته و حالا دریچه بسوی رسیدن به آرامش نسبی باز شده است؟ شما از گفتگوهای صلح چه انتظار دارید؟ این همه سوالها و سوالهای دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود با شما شنونده ها و با مهمانای ما به بحث می گیریم. شما از طریق تلفن و فیسبوک می توانید با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین پیامتان را مثل SMS بنویسید و به شماره 818 بفرستید از همین حالا به ما می رسد. ولی شماره های تلفن را که می توانید با او تماس بگیرین تا لحظات بعد اعلان خواهم کرد. حالا قلم و کاغذ را آماده بسازین برای اینکه شماره را یادداشت بکنین و با ما زنگ بزنین. مهمانای ما در این بحث هستند سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوزویک و تحلیلگر سیاسی، عبدالکریم حقیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن و دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه.
ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو اوریدونکو ته هم لکه څنګه چې وویل شول موقع درکو چې زموږ له ملمنو څخه د سولې په اړه نظر څرګند کړي او یا خپل نظر ورسره شریک کړي او یا هم پوښتنې ورڅخه وکړي. لومړی ښاغلی یوسفزی ته ځو چې په لندن کې فعلا میشته. یوسفزی صاحب، لکه څنګه چې مو په دې خبرونه کې وویل موږ ته پرون خصوصا چې ډیرو اوریدونکو د افغانستان له مختلفو سیمو څخه ټلیفونونه کول نو ډیرو په دې ډیره خوشحالي څرګندوله چې وایي په سرژنۍ اختر له نورو سره ډیر توپیر لري ځکه چې سولې ته خلک خوشبینه سوي دي. تاسو د دې خوشبیني څومره موجب بولئ، څومره په حقیقت ولاړه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي. واقعاً هم چې تیرو تقریبا څلورو لسیزو جګړو افغانان امن او سولې ته ډیر تګه کړي دي، او کله هم چې داسې یو موقع پیدا کیږي چې هلته د امن خبرې کیږي، د سولې خبرې کیږي، نو افغانانو امید شته ده، امید یې د لاسه نه ده ورکړی. زما په خیال دا ځل په لومړي ځل ده چې واقعا یو څه داسې ګورو چې باید امید ورته وشي. تر ټولو لومړی دا ده چې په تیرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې طالبان په یو موقف او یو دریځ ولاړ وو چې مونږ د افغان دولت سره خبرې نه کوو او تر څو چې یو خارجي په افغانستان کې مونږ خبرې نه کوو. اوس طالبان یا د خپلو پریکړو له امله اوس له دغه خپل یو موقف نه چې ډېر یو جدي موقف وو او ویل کېده تر ټولو مهم موقف وو د خبرو د مخته وړلو دپاره تر ټولو غټ خنډ وو، د هغه نه وروسته شوي دي یا په هغو کې نرمی ښودلې ده. نو زما په خیال دا تر ټولو غټ مثبت بدلون وو. دویم خبر دا ده چې دوی لومړي ځل دپاره چې کوم حیاتونه د افغان دولت سره په پاکستان کې کېناستلو په خپل هغه حیات د طالبانو ترکیب کې چې کوم کسان وو هغه د طالبانو واقعي مشران دي او د کوټې شورا عمده غړي دي او مهم شخصیتونه دي. دریم دا چې دا خبرې مذاکرات په پاکستان کې کیږي. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې افغانستان ته بدبختانه که سوله راځي او یا کارته راځي هغه د پاکستان د لارې کرانه شي، نو هغې په افغانستان کې دوام به مشکل وي. او دا ځل پاکستان هم یو ډول قرباني ورکړې ده، هغه داسې چې دوی همیشه د دې نه انکار کړی ده چې په پاکستان کې افغان طالبان میشتي یا ژوند کوي، خو اوس یو ناڅاپه په پاکستان کې طالبان را پیدا کیږي، بدرګه کیږي، د مرې غریزې سیمې ته وړل کیږي او هغلته خبرې کول کیږي. اوس طالبان پاکستان هم دغه موقف نه چې همیشه به انکار کوو چې په پاکستان کې طالبان نشته، هغه یو ډول اخفت یې په ځان منلی ده. اوس دې اقرار کوي چې موږ سره طالبان شته ده. نو کله چې دوی دې اقرار کوي چې دوی په پاکستان کې دننه طالبان شته ده، هغوی نه وروسته دوی په طالبانو مشورې هم ورکولی شي. واقعا پاکستان دوه ډوله نفوذ لري په افغاني طالبانو باندې، یو دا چې ورباندې فشار اچولی شي، دویم دا ده چې زیاتره طالبان چې کوم دي هغه د دیوبندي فکر خلک دي او په پاکستان کې مدرسې ویلي دي او پاکستان مذهبي ګوندونه او مذهبي شخصیات سره ډېر نږدې اړیکې لري. که هغوی فشار واچوي او دغه دلګي یا اسلامي شخصیات چې په پاکستان کې مذهبي شخصیات دي، هغوی په طالبانو ته مشوره ورکي یا ورته فتواګانې ورکړي، نو ممکن دا د سولې خبرې مخه ته ولاړ شي. نو دې عمله زما په خیال په تیرو دیارلسو کلونو کې دا لومړی ځل ده زه فکر کوم چې ډېر مخکې تللي یو، او سره د دې چې تر اوسه پورې داسې یو حتمي رایه جوړول چې دا خبرونه به یو نتیجه راووزي، حتما به راووزي، خو بهرحال یو ښه آغاز شوی ده، یو ښه ابتدا شوی ده، او که دغسې دوام وکړي او دا خبرو ته باید مونږ افغانان هم حوصله ولرو. که یو چاودنه کېږي یا یو څه نور څه کېږي، خوشبخته نسته تیرو دوه هفتو کې دا کمې شوي دي، او په خوست کې چې کوم برید شوی ده سره دې چې امریکایانو په مرکز باندې شوی وو او هغلته زیاتره افغانان له منځه تللي، خو په خوا کې دوی چې به طالبانو دا ډول بریدونه کول ډېر په نره او ډېر په افتخار به یې د دوی پله په غاړه اخیسته. نو اوس داسې ښکاري چې دوی دغه پلم په غاړه نه ده اخیستې او نه غواړي چې داسې یو حالت جوړ شي چې بیا هم د سولې فضا کې مشکل راپېښ شي. نو زما په خیال طالبان هم په دې پوهېږي چې دا یو اوږده پروسه ده. بل طرف ته افغانان هم دې پوهېږي چې دا پروسې ته انتظار پکار ده، او ځینې قوتونه ممکن وغواړي چې دا په دې کې اخلال واچي او داسې خبرې وکړي چې افغانانو ذهنونه ګډوډ کړي. خو بنیادي خبره دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي، او دا زه فکر کوم د تر ټولو غوره خبره ده.
تشکر جناب یوسف زای، به شما برمیگردیم. ډاکټر صاحب اکبر وردک تحلیلگر سیاسي افغان را هم از طریق تلفن از فرانسه با خود داریم. جناب ډاکټر صاحب، ظاهرا امیدواری ها دیده میشه که زیاد شده و آقای یوسف زای هم تا حد امیدوار کننده صحبت کرد. آیا به نظر شما میتوان گفت بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به یک آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
از اول تاسته همکارانت ما دی مزازه رضیب چولو آوریدیم که تا محترم دو نور ملمانت خپل احترام رانده کام و اختر رو مبارک کام. شراسی تاس پکتنه تا زخو خپل دیدی ساکراتو پیل تل پا دیر بدگوانی باندی نظر چاوما او داسې ویرېږم چې د دا مذاکرات محسې د اذهانو د خپرولو دپاره نوي دایر شوي، او د کوټې د هغه دوکاندار چې د پخواني ولسمشر په وخت کې کابل ته راغلی وو او ځان یې طالب معرفي کړی وو او په حقیقت کې دوکاندار وخود، همداسې زه ډارېږم چې دا ځل به هم پاکستان یو څو نفره د ایسای مربوط کسان د طالبانو د رهبرانو د مذاکره کوونکو په نامه باندې مذاکرات ته وربللي وي، او په دې ځل به هم د افغانستان د خلکو امیدواري په نامیده باندې بدله شي. مگر په هر حال باندې افغانستان اوس داسې شرایط کې واقع دی چې هغه د چا خبره چې یو سړی چې اوبه سر واخلي حتی زک ته هم لاس راچوي. افغانان نن داسې نامیندانه شرایط کې دي چې حتی دې مذاکراتو ته په ډېره امیدواري باندې ګوري. زه هیله لرم چې زه خپل تعلیم
ډاکټر صاحب بردک، لیکن تاسې دا شک له دې سره سره کوئ چې د طالبانو د مشر په نوم چې کوم پیغام خپور شو د اختر په مناسبت، په هغې کې د خبرو ملاتړ شوی و؟
داسې پیغام خو تاسو پورته متوجه وي چې دا پیغام اول د کومه زه خپرېږي. زه فکر کوم چې دا پیغام به د مو منابع نه خپرېږي چې طالبان یې مجبور
کړي، لیکن همدغه منابعو دا تر اوسه پورې چې جنګ مودې جنګ ادعاوې هم ټوله له همدغه منبع نه شوي دي. کله چې ویلي دي فلانی ځای حمله کړې ده او دومره تلفات یې اړولي دي، هم همدغه منبع دا خبرونه ورکړي دي. په خوا چې د سولې د خبرو مخالفت هم شوی دی، د همدغه منبع له لورې دا خبرونه نشر شوي دي.
کدی شله خوشحالیت بدل شوی هم دی، لکه چې د داعش موجودیت په افغانستان کې طالبان ته ډېر جدي ګواښ دی او طالبان په دې باندې ویری کشرته له خپله لهجه بدله نه کړي. کدی شي چې د موقف په افغانستان کې ورو ورو کمزوری شي او د دې ځای ورو ورو داعشیان ونیسي. زه د طالبانو په صداقت او د پاکستان په صداقت باندې ډېر بدګمانه یم او فکر نه کوم چې دوی د پرښتیا هم
تشکر جناب دکتر صاحب وردک. حالا جناب عبدالکریم حقیار، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن با خود داریم. حقیار صاحب محترم، اول عید مبارک. دوم ای که دو نظر متفاوت داریم. جناب آقای یوسفزای نظر مثبت و امیدوار کننده داره برای مذاکرات صلح و جناب دکتر صاحب وردک نظر مخالف. از نظر شما آیا مذاکرات صلح امیدوار کننده است؟ همین سوال را اگر از شما هم مطرح بکنم، فکر میکنین بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به یک آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
زمانم عبدالکریم حقانیار ده، تر تو اختیار صاحب په تشویش کې نیست. ما تاسو ته د اختر د تاسو او درنو مېلمنو او ټول اوریدونکو ته د کمکی اختر مبارکي د زړه له کومې وړاندې کوم. زه د نورو دوستانو د تیرو دوستانو په خلاف مثبت نظر لرم، په دې معنی چې اوس هم افغان د افغانستان د دولت سیاستوال او هم مخالف لوری په دې پوهېدلی دی چې دوی یو هم نشي کولی د تیر په شان په افغانستان کې جګړه پر مخ بوزي او هغه سیاست وچلوي کوم چې دا دیارلس کاله او ان دغه شپږ دېرش کاله په افغانستان کې چلېدلی دی. زه فکر کوم که سړی په جدیت سره د ښاغلي غني او د ملا محمد عمر اخوند اظهارات او بیانې او لیکنې چې په لیکلي ډول نشر شوي دي ولولي، هلته له دواړو خواو داسې اغېزمنتیاوې او داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی دواړه لوري دې ته ترجیح ورکوي چې نور افغانان جګړه نشي منلی، افغانستان د جګړې د اور په لمبو کې سوځي او بالاخره دغه جګړه کېدی شي د ټولو افغانانو اگر کم تر کمه د افغانستان د یوې برخې د تمامیت عارضي په تاوان بدله شي او موږ افغانان هم د نورې دنیا په څیر نشو کولی چې تر قیامته په جګړو کې ژوند وکړو. که چېرته د ښاغلي غني و خبرو ته توجه وکړو، دوی وایي چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او جدیت پکار ده، دغه باید د سولې پروسه باید رامنځته شي. دا ډېره مهمه خبره ده. پخوا هم دا خبرې کېدي او متاسفانه د مخالف لوري ته هغه کسان لیږل استول کېدل کوم چې د افغانستان د عام ولس د ولسونو په منځ کې د جنګ سالارانو په نامه باندې پېژندل کېږي، ولې اوس دغه کار نه کېږي. د مخالف لوري ته داسې کسان لیږل کېږي چې هغوی د افغانستان په جګړو کې پخوا لاس نه درلود. او له بل اړخه که د طالبانو د رهبر ملا محمد عمر اخوند خبرو ته ځیر شو، هغوی هم دا د سولې ضرورت په وار وار باندې اشاره کوي او دا وایي چې ان د اسلام پیغمبر هم په خپل وخت کې له کفارو سره د سولې خبرو ته زړه کړی ده او هغوی ته د هغوی سره یې سوله کړې ده. له بل اړخه دوی دا مني چې دوی تېروتنې کړي دي په تېرو دیارسو کالو کې او خپل طالبان یا خپل صفوف دې ته رابولي چې د افغانستان له خلکو سره په نرمي او په عدالت باندې چلند وکړي. زه په دې فکر باور یم چې سره دې چې پاکستان، ایران او نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په افغانانو او په افغانستان باندې سوله نه لورېږي، دوی کوشش کوي په یو ډول یا بل ډول باندې ځان له هغوی څخه جلا وبولي او د افغانستان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی مرستې ور ودانګي. نو که په لنډو درته ووایم، موږ ښه به دا وي زموږ افغانانو لپاره او د افغانستان د ولس لپاره، زموږ روڼاندو دپاره، هغه کسان چې په سیاست باندې پوهېږي، چې موږ ګلاس نیمای ډک وبولو تر هغه چې ګلاس نیمای خالي وبولو، او بل دا چې کوشش وکړو چې یو پر بل باندې اعتماد رامنځته کړو. که دغه اعتماد پخوا هم د ډاکټر صاحب د خبرو پر بنیاد باندې، پخوا هم رښتیا په وار وار باندې په بې اعتمادۍ ته بدل شوی دی، ولې دا ځلې د تیرو وارونو پر شان باندې نه ده. فکر کوم چې دغه ځلې یو حرکت چې رامنځته شوی دی، دغه حرکت مثبت بلل کېږي او کېدای شي د لوی خدای په مرسته په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
تشکر جناب حقانی صاحب محترم. خب آقای سمی یوسفزایی، پیش از اینکه به شنونده ها بریم، به شما هم برمیگردیم، خیلی کوتاه میخوام بپرسم که پاسخ شما به استدلال دکتر صاحب وردک چی است؟ اونا با بی‌باوری به این مذاکرات نگاه میکنن و این مذاکرات را هم تشبیه کردن با دیدار یک دکاندار شهر کویته با رئیس جمهور پیشین افغانستان.
ببینید، وقتی که چند سال پیش بریتانیوی ها یک کسی را به نام ملا منصور تا دفتر رئیس جمهور کرزای بردن، در اون وقت او چیزای بسیار استخباراتی و زیر پرده بودن و هر کس میتوانستن که اوجا بره و کس خبر نبودن. این دفعه ببینید، پیشبانی عملی پاکستان و عملا میزبانی مذاکره صلح در پاکستان، ای چیزی خرد نیستن، یعنی نمیتونه که تو مذاق شوه. دولت پاکستان داخل هستن، اردوی پاکستان داخل هستن، امریکا حمایت کردن، چین حمایت کردن. ما فکر میکنیم علی او وقتا چیزی بودن چند سال پیش توجه دولت افغانستان ببین که چه رقم در مابین طالبا یک گروهش به طرف افغانستان بیاره یا برشان چیزی وعده بدهد که از طالبا سپوپ طالبا جدا شود. آیا ما فکر میکنیم که پالیسی نمیستن که باید او پالیسی ناکام بود؟ اگر طالبا را به صفوف تقسیم میکنیم، شاید دیگه مشکل پیدا کنه، گروه های کوچک کوچک از طالبا وجود بیاد که دیگه هم از طالبای عمومی خطرناک باشه. علی با فکر میکنه افغانستان، پاکستان، امریکا همش به این فکر هستن که مذاکره همراهی طالبای متحد آسانتر از این است که طالبا صفوف باشه و مختلف گروه ها باشه. با فکر میکنه علی اون وقت نیستن که چه کس طرف خود بیاید و در کابل بشه همراه نفر استخبارات مذاکره کن. نتیجه اون مرکم مذاکرات ما رو شما دیدیم که استاد ربانی از بین رفتن، رئیس استخبارات سابقه افغانستان نزدیک بود خدا برشان نجات دادن، اسدالله خالد انفجار شد، یا گفته می شود نمو منصور که با ارگ می آمد اصلا به هدف دوم، اگر دوم دفع می آمد هدف اومایش نمی بود که سر رئیس جمهور افغانستان حمله کند و مواد انفجاری را در بدنه خود داخل ارگ ببرد. برها این دفعه بسیار چیزا واضح هستند و ما نمیتونیم که بگویم که بسیار چیزای پوشیده هستند و بسیار مغالق هستند. این دفعه نامه واضح هستند، افراد واضح هستند، طرف ها واضح هستند.
سلامت اوسئ. ډېر مننه له تاسو میلمنو څخه. بیا هم د خبرونې ته دوام ورکو، له تاسو اوریدونکو ته هم اوس نوبت درکو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. البته د سولې د امیدواریو په ارتباط د ټلیفون شمېرې د 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون لرو. اوریدونکي نه، اول به خبرتیا واورو، له خبرتیا وروسته اوریدونکي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه زیر آسمان کبود. اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. خب نوبت به شنونده ها میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرماین. برنامه زیر آسمان کبود است.
بله، سلامون و احترامات از محترم نلمان بکن به کابل قرباغ نه. به ما نظر و اول به قدرت مثال
د روسانو د شاکرو په دوران کې مثال د دوی شریعت اوس هم پراسي وه نژاد پراسي وه په پاکستان دا مثال رسم رواج ورکوو بیا هغوی ته پیاده کوو زما میلمنو نه داسې پښتنه په دې باره کې سره که چېره مثال دا اوس په دولت کې دوی سوله ته راشي او دغه کوم خواهشات ولري سم پراسي د نژاد پراسي بیا به یې مثال دغه بلا نظر ترستان کو مثال لس کال مخکې کولی شو دغه زرهاو سیاسر او اطفال شهیدان کړ بې له دغه نام که لس کال دغه شهیدان کړي چې نه وایي لس کال مخکې مثال کړی وه کړی
ډېره مننه دقیق صاحب سلامت اوسې تاسو ته به ځواب وویل شي کور دې ودان بل اوریدونکی هم لرو مهرباني کوئ نه مخکې تر دې چې بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم د 1318 شمېرې له لارې تاسو اوریدونکو راستولي د دلولو
بله چند پیامی که شما فرستادین البته پیام ها زیاد است و چشم برای دیگر پیام ها هم هست ما کوشش میکنیم پیام های را پیدا بکنیم و دریافت بکنیم و بخوانیم که گپ های برای گفتن دارن ماشاءالله فهیم از اروزگان مینویسه که حکومت افغانستان اگر میخواهد صلح در افغانستان برقرار شود اول باید قناعت پاکستان را حاصل کند جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که پروسه صلح زمانی با طالبان نتیجه خواهد داد که طالبان در بین خود هماهنگی داشته باشند و عبدالله از لوگر می نویسد خدا کند که طالبان در مذاکرات صلح صادق باشند و ملا عمر خودش با آقای غنی رو به رو مذاکره کند
در تلفن لاری اوریدون که لرو می ربانی
سلام علیکم اسمت سروان صاحب امیر خان خبر اکم سوزولین سلام یم ستاس عزتمن و مخترم و ملمنو تا دیید مبارکی تاسو طولو تا یم طول افغانانو تا خب یا د طالبانو مشر دغه ښکلی پیغام چې د افغانستان خلکو ته پرېښی چې سولې ته زیرېږي او دوی ته مبارکي یم خدای دې په دوی باندې د زړه رحم په زړو کې رحم پیدا کړي سوال به دغه ده د میلمنو نه چې سوی د پاکستان هم حاضر ده طالبان هم حاضر دي په دغه ځای کې فکر وکړو د ایران هم څه داسې معلومیږي لاسوینه لري آیا کچیرې کې دغه ایران هم د امریکا سره امضاوې وکړي په دغو کې تاسو څه فکر لرئ چې ایران به مختم داسې لاسوینه په افغانستان کې وکړي له طالبانو ته پټې واصلې له لاسوینه په دې کې دوی څه فکر لري چې صرف د پاکستان د طرفه یم خطر وکړه آیا د ایران طرفه به هم ایرانیان به هم امریکایانو سره غربیانو سره په ډډه باندې د افغانستان خلکو ته د مهرباني او د دوستۍ لاس ورکړي په دې برخه کې به نظر و مهرباني تاسو نه
بله
تشکر جناب دخی سای محترم تشکر از تماس شما خب
یا تو پیغامون حمله رو پیغامون به ملولو بیا باوردون کتلش روستن و بطور کچه ملمنه استاسو دی سرگندوان و پاره نظر سرگند که محمد ظاهر تیموری دی روزگان لگیزاب و سوالی چه خیلی کلیجی و از ما پر نظر دی افغانستان دی سولی عالی شورا او د حکومت ترمنز او د غراز د طالبانو ترمنز د سولی خبری ته دریم کس باید دریم ګړی باید نیوید دوی په منځ کې په خبرو کې عادل هلمند لیکلی دی وای افغان مشران او سیاستوال باید داسې وخت د سولی خبری رواني کړي چې رسنۍ ورڅخه خبری نوي دی وای چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي لکه د بلخ والی داسې څرګندونه کوي چې زما په نظر د سولی خبری له مشکل سره مخامخ وي یو اوریدونکی لا د ټلیفون په لاین کې منتظر دی دوی ته به هم نوبت ورکو مهرباني
مال سلام علیکم مازه غوري
مهرباني کوي صاحب
سلام علیکم ورو تاسو که اند سلامونه د دوی کومې تاسو مېرمنو ته خبرم برکې وایم
سلامت اوسئ
بعد سلام ورو ما یو څو شپې د ځان تاریخي د محمد مرهم هم په وخت کې کومندان هم و ما خبره جمعه خان په بل په اړه د ولادت سره په تماس کې ما
مهرباني
ورو ما یو څه تناسه معلومات را تاسو دوی په حق نه شپې مو سره تیر کړی دي ما ولې چې دوی سره څول کیږي هیڅ کم نه لري کوم نامد مره کوم دا معلومه نه شي یعنی مطلب دوی ولې نه معلومیږي هغه د وخت نه دا دریزو چې دا چاته ځان نه شو چې ارواکو ته خپل کومندران کې ځان نه شو پډیر اسان ته سړی نه شوړه برابرې ده لای دا خبره دی زما ته حقیقت را معلومیږي او بل خبره دلته ده چې دای چې دای د داسې موقع داسې دی چې ورور چې دای خپل شریخ خبرې نه تیریږي چې هر څومره وخت پر د تیر سي خپل در شری خبرې نه تیریږي نو همدغه برابر دی. زما یو دغه نظر دی او بل دا شی په باره کې د میرمن ته یو نظر غواړم چې دا زموږ حکومت به دا خبرې ورسره ومني که نه.
صحیح ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندوی یو. اوس په میلمنو ته ورسو. لومړی پوښتنه چې د ښاغلي دقیق وه له د کابل له قرباغ څخه که دوی ته ډاکټر صاحب اکبر وردګ ځواب وایي. ډاکټر صاحب تاسې د دقیق صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ که مو د ده خبرې په یاد نه وي در په یاد به کړم.
خبری تکرار که پدی مانامون دیشی؟
بله
مخابره داسه
بله.
یعنی ما چه زیب خبر بانده هیچ فنو پیدم
ده دقیق دو خبری در لوری. یو خواهی داویل چه طالبان سمت پرست و قوم پرست دی او د اندیشنه دا و چې که دوی بیرته په حکومت کې شامل شي دوی به بیا هم همدغو مسایلو ته لمن ووهي. او بل د دا ویل چې که طالبانو سوله غوښتی نو خو دا لس کاله مخکې بې غوښتی و دومره خلک به نه وژل شوي.
خبره خو داسه ده چې په مذاکرات تاریخي ته که سړی وګوري په داسې په اوله مرحله کې دا توقع نه شي کېدی چې سوله د سبا یا بلې ورځې ته منځته راشي. هر خو خپل غوښتنې لري خپل اهداف لري. په مذاکراتو کې پخوانی شرط باید مطرح نه وي. ورو ورو مذاکراتو کې خپل نقاط نظر سره مطرح کړي او د هرې خانه یو ګذشت شي او بالاخره یوې نتیجې ته سره رسي. که په طالبانو باندې دا اتهام لګول کېږي چې دوی قوم پرسته دي ښایي چې د بلې خانه هم بعضې داسې اتهامونه موجود وي چې د افغانستان په رهبرۍ باندې هم لګول کېږي. مګر خبره دا ده چې مخکې له مخکې باید داسې خبرې مطرح نه شي چې یو طرف په ناهمکارۍ یا په قوم پرستۍ باندې متهم شي. دا خبرې باید په مذاکراتو کې مطرح شي او په ډېر سرعت باندې او د حل لاره ورته پیدا شي. زه د دقیق صاحب دې خبرې سره ډېر موافق نه یم.
تشکر جناب دکتر صاحب وردک. خب یک استدلالی هست که طالبان یگانه قوه نارام کننده افغانستان نیستند و اگر اینها صلح هم بکنند شاید در نهایت صلح به افغانستان نیاید. کسی که چون این استدلال میکنه همچنان فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان هستند. اظهارات خانم کوفی را با هم میشنویم.
در مورد اینکه آیا پیوستن گروه به نام طالبان بر روند صلح چه تاثیر روی تامین امنیت در افغانستان خواهد داشت، ما حداقل به این باور هستم که زیاد تاثیر مثبت نداره. به دلیل از اینکه متاسفانه گروه دیگه هم به نام گروه داعش طالبا اگر واقعا میخواستن نشان بدن که اونا در تامین امنیت در افغانستان تاثیر گذار هستن بهتر بود اونا آتش بس اعلام میکردن در یک هفته اخیر ماه مبارک رمضان تا مردم میدانست که واقعا جنگ در افغانستان ختم شد و در این زمان بود که ما تاثیر گذاری طالبا را روی روند صلح و امنیت در افغانستان میتونستیم تحلیل و ارزیابی کنیم.
نظریات بانو فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان را شنیدین. جناب عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن داریم. نخست نظر شما را می‌خوایم در این باره بپرسم آقای حقانیار که آیا واقعا طالبان یگانه قوه نام کننده افغانستان هستند؟ گیریم با طالبان صلح شد، آیا افغانستان آرام خواهد شد یا گروه‌های دیگه هم هستند، گروه‌هایی که بانو کوفی از اون نام برد؟
پدې کې شک نشته په افغانستان کې نور قوتونه هم شته چې د خارجي قوتونو او د افغانستان د وسلوال پاوز په مقابل کې جنگي. ولې دا باید هیر نه کړو چې د ارز کال وړاندې کله چې امریکا د طالبانو پر حکومت باندې یرغل وکړ یوازنی قوت چې و په هغه وخت کې هماغه طالبان و چې له صفر د امریکایي قواو په مقابل کې د دوی په اصطلاح جهاد پیل کړ. زه فکر کوم دغه کسان چې داسې تبلیغات کوي او داسې خبرې کوي هغوی په خپله دې ته لیوال نه دي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا ځکه چې دوی خپلې ګټې په سوله کې نه ویني. که په افغانستان کې سوله راشي بیا دا او دې ته ورته کسان خپلې ګټې له خطر سره مخامخ کېږي. بیا افغانان بل انتخاب لري او هغه انتخاب به بېله شکه تر دغه اوسني انتخاب غوره وي. بله خبره دا ده چې زه د ملا محمد عمر اخوند د خبرو په نسبت د ښاغلي اشرف غني پر خبرو باندې شکمن په دې یم چې هلته د اختر په پیغام کې ښاغلي غني وایي چې په خپلو خبرو کې چې په زور خپله خوښه په نورو باندې منل د منلو نه دي. بل خبره دا ده چې دی وایي چې په طالبانو باندې غږ کوم چې عملي ګامونه واخلي او د ولس ته مثبت ځواب ووایي. زما په اند باندې سوله د تسلیمېدو په معنا باندې باید نه وي. دغه کار په تیرو شپږ درسو کالو کې په وار بار وار باندې تکرار شوی دی چې د افغانستان دولت یا هغه دولت چې په کابل کې حاکمیت درلوده مقابل لور ته داسې یو پیغام استولی دی چې هغوی باید تسلیم شي. کله چې داسې یو نظر موجود وي زه فکر کوم رښتیا هم د ډاکټر صاحب د وردک د خبرو سره سم موږ نشو کولای په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. بله خبره دا ده چې مخکني اوریدونکي په د طالبانو په ډله باندې د قوم پرستی تومت ولګوه. زه فکر کوم چې قوم پرستان د دنیا په هره برخه کې شته، حتی په دې سبډن کې چې زه اوسېږم یو حزب ده چې قانوني جواز لري او هغوی د هغوی مخه د سویډن پالنې یا د همدې قوم د همدې قوم پرستی پر بنیاد باندې او خلک رایه ورکوي، کله کله حتی د رایو شمېره یې هم ډېره زیاتېږي. دا بله خبر ده. اوس هغه مشکل چې موږ لرو افغانان لرو هغه دا ده چې موږ یو بل ته تن ورکړو، یو بل ومنو او یو څه د لاسه ورکړو، یو څه ترلاسه کړو تر څو وکولای شو په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. کله چې سوله رامنځته شو بیا دغه وړه وړه مسایل وړې وړې خبرې د قانوني جواز د قانوني اړخه کولی شي په ورو ورو باندې حل کړي او بالاخره موږ افغانانو ته دا موقع ورکړو چې د نورو دنیا سره په سیالۍ کې برخه واخلي او افغانستان افغانان تعلیم وکړي، د اقتصاد په برخه کې پرمختګونه وکړو، لارې جوړې شي، سړکونه جوړ شي، شفاخانې جوړې شي او افغانستان افغانان د دې له دربدرۍ څخه خلاص شي او بالاخره یو عمومي ټاکنو یا انتخاباتو ته مخه کړو. هر هغه چا چې ډېر رایې جوړې هغه به د افغانستان ولسمشر وي او نور به رعایت وي.
تشکر جناب قانیار صاحب. خب تقریبا همین سوال را با جناب یوسفزای هم در میان میگذاریم. سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی هستند که از لندن با ما در تماس هستند. جناب یوسفزای صاحب، آیا میتونیم بگوییم که طالبان یگانه قوه ناامن کننده افغانستان هستند و در صورت صلح با اونا شاید بتونیم به صلح برسیم، و یا ای که گروه های دیگه هم هستند که صلح و آرامش افغانستان را مختل میکنند؟
ببینیم، اول از این که اگر طالبان به طرف صلح می آید و امرای دولت افغانستان یک جامعه شود، در صورت باز افغانستان یک دولت بسیار قوی می شود، دولت و ارگان های دولتی و امنیتی بسیار قوی می شود. ما فکر نمی کنیم که داعش یک ریشه افغانی دارد یا در افغانستان بسیار نفوذ دارد. ما فکر می کنیم بعضی مردم درباره داعش از حد زیاد چیز میگه که شاید از حقیقت دور هستند. داعش یک گروه بسیار خرد هستند که در بعضی مناطق افغانستان که نزدیک سرحد پاکستان هستند و افرادی هستند که مربوط به در منطقه کار میکنند که اونجا از افغانای مسلک علی حدیث یا وهابی هستند. اما فکر نمی‌کنیم که داعش در افغانستان.
اما جناب یوسف زیسب، جناب یوسف زیسب، تنها مسئله داعش مطرح نیست، گروه های دیگه هم میشه ازش نام برد، مثل گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حقانی.
ببینید، گروه برادر حقانی در مذاکرات مری بودن، او از گروه طالبان هستند و هنوز اگر ببینیم واقعا یک کریدیت کلان که بر طالبان میرد در این 13 سال گذشته یا 14 سال گذشته با وجود تمام مشکلات اونا یک گروه متحد ماند، تا حال زیر چتر ابن عمر هستند و ما فکر نمی کنیم که هر کس که از طالبان جدا شده علی در این زیوا هستند. چند افراد شما ببینیم در کابل که چه واقع اختیار ندارد. البته حکمتیار صاحب او چیزی که برای حکمتیار صاحب پخش شده بود، حکمتیار هم نسبت به طالبان بسیار اندیشه سیاسی دارد و یک گروه منظم است در افغانستان. اونا خودشان چند روز پیش اقرار کردند که اونا امرای داعش یک جا نمی شود. چیزی که پخش شده بود و درست نبود و ما فکر میکنیم حکمتیار شاید در زندگی این غلطی پایشترین غلطیش باشه که اگر او امرای داعش یک جا می شود. حکمتیار خودش علی می خواهد که طرف دولت بیاید و این مسئولیت دولت هستند که اونا را ای راضی سازد که طرف پاکستان و طرف کابل بیاید و در آنجا حکمتیار همیشه از انتخابات صحبت میکند و عالم میگه که او شاید ارزو داره که در انتخابات آینده اشتراک نماید و دولت افغانستان باید حکمتیار را موقع بدهد که هرچند که او در ضد دولت قوی نیستند، خب بازم موجودیتشان در کابل به معنی نمیش که مردم دیگر را چی کنند تایید کنند که بیایی در دولت شامل شوید. ما باید بگویم در برای داعش، داعش یک پدیده افغانی نیستن، در افغانستان مسئله شیعه و سنی نیستن. داعش جایی بسیار پیش میرد که جایی کشورهای عرب هستند. در افغانستان دولت افغانستان زیدی داعش هستند، طالبان زیدی داعش هستند. در مبینی
نمید و قوا ما فکر نمی کنیم که داعش بسیار پیش برود. در حال یک کوچه یا گروه کوچکی هستند و اگر دولت افغانستان کامیاب می شود که امرای طالبا یک دولت به وجود بیارد، در آن صورت خود دولت افغانستان قوی می شود. وقتی که دولت افغانستان قوی شود، بعضی همچون یک گروه ها که اصلا ریشه افغانی ندارد بسیار به زودی از بین می رود و چانسی نداره در افغانستان.
ډیر مننه یوسف زای صاحب. ډاکټر صاحب وردګ، مخکې یو اوریدون کې لفاریاب به ټلیفون وکړه د پوپل په نوم چې ویل د طالبانو یو قومندان و، د ویل چې تر څو چې شریعت نوی نافذ شوی په افغانستان کې ګرانه ده چې طالبان دې سوله وکړي. البته د پاینې حل کې ویل چې طالبان سوله غواړي. په دې اړه تاسو څه وایس؟ څه ډول شریعت او تر څه حده پورې شریعت ممکن دی؟ هغه شریعت چې دوی غواړي په هغه شکل سره قسم د افغانستان اساسي قانون وایي چې د اسلام په اساساتو ولاړ دی او هیڅ قانون چې د اسلام سره په ټکر کې وي هغه په افغانستان کې نافذ کېدای نشي. یو دا مسله ده. بل دا خبره ده چې د طالبانو په منځ کې ممکن که چیرته د طالبانو مشر او د کوټې شورا او یا غړي او یا مهم قمندانان سوله هم وغواړي، ممکن د دوی په منځ کې یو شمېر قمندانان داسې وي چې ووایي چې موږ د څه لپاره دا دومره وخت جنګ وکړو، ولې هغه امتیاز چې مو په جګړه کې ترلاسه کړی دی د دوی په ګمان هغه ولې په سوله کې له لاسه ورکړو؟ په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د اصلا د مخه خو باید دومره ووایم چې د افغانستان اساسي قانون د اوس هم په شریعت باندې برابر قانون دی او د افغانستان ټول قوانین چې تصویبي د شریعت خلاف نه دي او د شریعت خلاف نه شي کېدی. تنها خبره په دې کې ده چې کېدی شي چې د شریعت نه تعبیر یو واحده بڼه ونه لري په ځینې محافلو کې یا په ځینې تعبیرونو کې ښایي چې لږ افراطي او د زمانې نه ناوخته تعبیر وي او ځینې نورو مدرنو تعبیرونو کې کېدی شي چې شریعت د اوسنۍ زمانې د مختزیاتو سر په سر کې برابر وي. اما خبره دا ده چې مو مسلمانان په مجموعي جوال باندې خصوصا په افغانستان کې دا یو ضرورت لرو چې د اسلام په ټولو اساسي مبادیو په بنا باندې یو نوی نظر وکړی شي چې څو په داسې قوانین راوایستل شي چې د اوسنۍ زمانې د مقتضیاتو سره برابر وي. مګر پاتې شوه دا چې کېدی شي چې ځینې قومندانان لکه چا سې اشاره ورته وکړه د داسې موافقو سره موافق نه وي د داسې تعاملاتو سره چې سوله په منځ راشي. دا یوه طبیعي خبره ده. کېدی شي چې په طالبانو په منځ کې هم جریانونه موجود وي، مختلفې ډلې موجودې وي، مګر هغه عمده جریان که چېرته یو توافق ته ورسي دواړه واړه جریانونه په خپله د منځه ځي او خپل مسؤلیت ورو ورو د لاسه ورکوي. مګر اوس اساسي سوال ده د چې آیا لکه چې مخکې خلکو اشاره ورته وکړه، فکر کوم چې د افغانستان د مسلې حل سل په سلو کې د افغانانو په لاس کې نه دی، نه د موجوده دولت په لاس کې دی او نه د طالبانو په لاس کې دی. پاکستان او امریکا هر یو په دې سیمه کې منافع لري او د دې منافعو د لاسته راوړلو لپاره یې ډېرې لویې سرمایه ګذاري کړي دي، ډېر کار یې باندې کړی. دوی هېڅکله دې ته نه حاضري چې دا خپل ټولې هڅې چې کړي دي دا فقط د خدای دپاره یا د افغانانو د سولې او د ارامۍ دپاره قرباني کړي. او د پاکستان او د امریکا ګټې په افغانستان کې موازي دي. دواړه خواوې دې ته ضرورت لري چې په دې سیمه کې نارامي وي او په دې نارامۍ کې دوی کولی شي خپل د اوږدې مودې اهداف تعین کړي دي، هغو ته ځان ورنږدې کړي ور ورسي. نو زه داسې فکر نه کوم.
اما جناب دکتر صاحب فکر نمی کنین که در این اواخر سیاست ها تغییر کرده، منافع تعریف های متفاوت تا حد پیدا کرده و راه های رسیدن و این منافع هم تا حد تغییر پیدا کرده؟ چون به طور باور هم هست که با تغییر نظریه ها، با تغییر وضعیت در پاکستان، حتی تغییر در موقف سیاسی و حتی نظامیان پاکستان هم تغییرات دیده میشه.
فکر میکنم که امی هم چیزایی که ما میشنیم از برای مطبوعات جنبه چی داره، تبلیغاتی داره و برای ارخوا کردن افغانی همه روی دست گرفته شده.
پس سر کنون منابع باید آدم اتکا بکنه و اعتبار بکنه که خب این فقط یک بازی نیست و افکار عامه را فریب نمیتن؟
من خب فکر میکنم که با خب پیشترم خدمت شما عرض کردم که من بسیار آرزو دارم که
در تحلیل خود اشتباه کرده باشم، مگر من هیچ دلیلی نمی بینم که پاکستان از ادعایی که در درون افغانستان است که البته باید ما بین خواست اضافه کنم که تنها امضا کردن و برسمی شناختن خط دیوره نیست، بلکه به مناطب بیشتر ادعایی در مورد افغانستان داره. این همه ادعاها را، این همه جد و جهدی که تقریبا از چندین دهه در افغانستان روی دست گرفته بوده، به یک روز به یک دفعه صرف نظر کنه و به صلح حاضر شو، نه امریکایی ها. بنابراین ما فکر نمی کنم که مذاکراتی که مطرح است اصلا مذاکراتی باشه که واقعا به هدف رسیدن به صلح باشه، بلکه ما فکر می کنم یک بازی نو است، که این بازی نو چون بازی های گذشته آهسته آهسته اهمیت خود را از دست می داد، این دفعه یک کارت نو به نام صلح بازی می شه و اهداف سابق است.
در زیاده مننه حقانیار صاحب، زموږ یو اوریدون کې محمد زابولی لکابل څخه پرستول پیغام کې لیکلی دی، وای د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ډیر خوشاله یم، او دا خبرې به واقعا هم د افغانستان د لپاره ډیره ګټوره وي، ځکه چې دا یو هفته کومه داسې بده پیښه نه ده شوې. دوی دا خبره کوي او مخکې دا وویل چې د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم پرون نن چې ازادي راډیو ته تلیفونونه کړي یا زموږ خبریالانو ورسره خبرې کړي دي، ټول خوشبینی څرګنده کړې ده. لیکن ډاکټر صاحب، اکبر وردک فکر کوي چې ممکن دا هم یو چل وي او د سیسوي او خبرو ته ډیر خوشبینه نه دی، لیکن عملا که موږ وګورو چې لویه پیشه نه ده شوې، دا څومره خوشبینی زیاتولی شي؟
سب خبر سره تر یو کچې پورې موافق یم. د اسلام پیغمبر په خپل وخت ویلي و هغه مسلمان چې له یو غاره څخه دوه واره مار وچی شي هغه څه مسلمان نه ده. په دې معنی چې که موږ دا ځلې بیا پاکستان غولوي او یا هم آن طالبان هم غولوي او یا کوم بل لوری هم غولوي یا د افغانستان دولت غولونې کوي او د خلکو اذهان غولوي او غواړي چې په همدغه شکل باندې حکیمت ته ادامه ورکړي، دا بیا زموږ کمزورتیا ده. له لویې سره ځان دیارلس کاله پخوا ما دا خبره کړې وه، فکر کوم که ستاسو د راډیو له لارې یا د بی بی سي راډیو له لارې وه، چې دغه 2000 یا 2000 طالبان کوم چې امریکایان یادوي، دا موږ نه شو کولی د هند بهر ته ورواچوو. دا د افغانستان خلک دي او دا بالاخره په مقاومت په سلاته لاس وړي او په مقاومت کوي، او هماغسې هم وسوه. بېله شکه چې نړیوال په نړیواله کچه باندې زورور یا زبرځواکې په هر هغه هېواد کې چې وکولی شي لاسوهنه کوي، امریکایان په سویډن کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په آلمان کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په روسیه کې هم لاسوهنه کوي، لیکن دا د هغو د خلکو د هغو هېوادو د ولس او د روڼاندو په شعور پسې ارتباط لري، په څه ډول په کومو طریقو وکولی شي د دوی مخه ونیسي. هغه څه چې موږ افغانان متاسفانه یو څه موږ مشخصه ده، هغه دا ده چې موږ کوشش کړی دی خپله واوره د نورو خلکو په بام ور وغورځوو. یعنې هر څه چې زموږ په هېواد کې کېږي موږ ملامت نه یو، ملامت نور خلک دی. زه له دې نظر سره کاملا مخالف یم که چې که موږ افغانان د توپک ماشه کش نه کړو، امریکایي دا کار نه کوي، روسیې دا کار نه کوي، یعنی موږ ته وسلې راکوي او موږ یو له بل سره جنګېږو. موږ ولې یو له بل سره جنګېږو؟ موږ له غیر مشروع لارو غواړو چې په قدرت په حاکمیت کې پاتې سو. دا چې د افغانستان خلک موږ غواړي او یا نه غواړي دا بېله خبره ده. د دې لپاره موږ څه غواړو؟ د دې لپاره موږ یا دیموکراسي بانه کوو یا هم شریعت بانه کوو او یا هم د دې لپاره نورې لارې لټوو. زه فکر کوم په عامه توګه باندې موږ باید په دې باندې غور وکوو چې آیا دا ممکنه ده چې موږ نور هم د شپږ درس کالو لپاره یا کم تر کمه د دیارلسو کالو لپاره په افغانستان کې وجنګېږو؟ آیا د افغانستان خلک دا مني؟ که د افغانستان خلک دا راسره هم مني، آیا دنیاوال دا مني؟ نه، په نړیواله کچه باندې نړیوال دا راسره مني چې موږ افغانان د نور هم یو بل سره وجنګېږو. نو په هر حال باندې زه دا یو مثبت ګام بلم. سره دې چې د ملا محمد عمر اخوند د یوې خبرې سره هم زه کاملا مخالف یم، هغه دا چې دی د فتح خبرې کوي، دی د فتوحاتو خبرې کوي، دی باید دې ته پام وکړي چې دی په چا باندې فتح کوي. افغانستان، نیمایي افغانستان په هدیرو باندې تبدیل شوی دی. احيانا کدا چې موسی دا چې معجزه وسی چې ملا محمد مر اخن بیا یاری پر کابل باندې برای وو می او په کابل کې حاکم سی یا په قندهار کې حاکم سی د حکومت په چا باندې کوي نو دا هیلی چې راتکیل دي مخصوصا هغه دوست زابل نه تاسو سره تماس نیولای وو دا خي هیلی دی او مختور افغانان په دې امید یو ټول افغانان له جګړې ستړي دي هغه څوک چې جګړې ستړي نه دي هغه یوازې هغه کسان دي چې جنگ سالاران دي هغه کسان دي چې په جګړه کې خپلې ګټې ویني او هغه د افغانستان په هر قوم په هر ملت پورې تړاو لري هغه کسان مشخص دي موږ په ګډه باندې کولای شو چې دغو مثبتو هیلو ته زور ورکړو او د هغوی ملاتړ وکړو او هغه منفي ټکې چې په هغوی کې پیدا کېږي هغه په خپل وخت باندې افشا کړو او د افغانستان خلکو ته داسې امید وبښو چې دا ډلې کېدای شي موږ یو بل ته لاس ورکړو په افغانستان کې سوله رامنځته کړو تر څو د هغو هېوادونو چې زموږ سره ترګني لري یا زموږ سره دښمني لري او یا خپلې ستراتیژیکې ګټې پالي د هغو ګټو لپاره یې د افغانستان د جګړې تخته باندې ګرځولی ده تبدیل کړی ده موږ خپله کولی شو د هغو مخه ونیسولی دا کار اسانه نه ده لیکن ممکن ده.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن. خب حالا چند دقیقه مانده از این ساعت برنامه، البته در ساعت دیگه هم بحث ادامه خواهد یافت، حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و ابراز نظر بکنن در رابطه به همین موضوع، موضوع مورد بحث ما هست، مذاکرات صلح و پیامدها و امیدواری های از آن. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر از بیرون از افغانستان به ما زنگ میزنین به شماره های 00420221-12-46-01 و یا هم 00420221-12-45-01 زنگ بزنین، ما هم تلفن هایتان را پاسخ میتیم و منتظر نظریات و گپ های شما هست. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
مهربانی دوی خود تلفن قدش و خیر بل اردون چه به نوبت ورکو.
بله شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام علیه خدمت شما امید مرزبان و همچنان اسم ساروان شما مهمانان مختلف و تمام شنوندگانتان در قدم نخست البته عید سعید فطر به شما و مهمانان و به تمام کافه ملت مسلمان افغانستان و جهان صمیم قلب تبریک میگویم.
سلام، عید شما مبارک، بفرمایید.
تشکر. البته در مورد موضوع برنامه یک نظر کوتاه همچنان یک پرسش از مهمان برنامه تان دارم. ببینید البته متاسفانه در طول 14 سال ما مردم افغانستان و همچنان سیاستمدارای ما در مجموع نظام و دولت افغانستان گفتن ما صلح میکنیم ولی متاسفانه همین صلح را که اینها گفتن، همین هدفی که داشتن، همین جهتی که داشتن، اینها معلوم نبود که آیا این جهتشان، طرفشان، همین هدفشان به طرف صلح واقعی است یا غیر واقعی. ولی متاسفانه که غیر واقعی بود و همین غیر واقعی همین بود که به هدف نرسیدن، بجز از این که جای وقت، نقصان و زیان و نشست های پوچ و غلطی بود که هیچ نتیجه نداد. ببینید اکنونم که البته از طرف ملایما را و از طرف شورای عالی صلح افغانستان که میگن که باز خوشبینی ها ایران نشان میدهد که یک بار دیگر باید که صلح صورت بگیرد، در حقیقت یک محال است، مجال است و هرگز چنین کار صورت نمیگیرد تا زمانی که جهت های درگیر، جهت های مخالف که ریشه یابی نشود، جهت یابی نشود، تا آنها باز روی یک میز واقعی باید که نشست شود، باز در قدم نخست باید که آتش بس شود، بعد از اون سلاح و اسلحه خود به کنار داده شود و بعد از اون یک میز بشینند و بتوانند که یک واقعی
زنده باشند
در افغانستان بیانند. غیر از اون این ناممکن است.
تشکر، زنده باشند، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط داریم، سلام علیکم، بفرمایید.
بله سید زوشر محمد احمد جان میان کلال رسوله اتخاب و لحیم تاستا به کچینی اختر مبارکی و طول هوادوال و ساس ملمانو تواییم.
سلامت و سید تاستا جدی هم مبارک وی. میره بانی.
بله سید، یو سوال نرم اخانیا سرسخه چی دی افغانستان دی حکومت در دیار لسکالا چی ویلیو پیلا مخینی حکومت کم کرا چی دی شاگلی امید پریزی دی خیلی خبری کولی او خواهد به یو بلاری به نور جنگو خبری کلی گوشم شاقلی دکتر سید چه این رسولی کم که گلان پر کرده و دیر نور رو خوش بینیو. خب بلا خبره را چه شاقل برشید بسیم او شاقل محقق سید او دیبال خالی اتا آمد نور داخل دولت وگری دی او دی پا دیسی خبری که چه سولی فرگرام او دابانستان مظلوم
صحیح ډیر زیات مننه تاسو ته به ځواب سید حتمان ستاسو پوښتنی ته به د دیخ پرونی په دوهم ساعت کې زموږ ملمانه ځواب ووي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله بله سلام علیکم محمد نبی هستم از هلمند
خوش آمدید آقای محمد نبی بفرمایید
ما از مهمان شما یک سوالی دارم
بفرمایید سوالتان را
ما در افغانستان ببین ما در افغانستان قرآن شریفی که بزرگترین کتاب آسمانی است داریم ولی کسی عمل نمی کنه چه برسه به قانونی که نوشته است که در راست شریعت وقت شریعت نباشه وقتی با ساله تجاوز میشه جزا نمیبینه وقتی رشوت میخوره جزا نمیبینه وقتی دیگه پاهیشه در وطن در دولت است جزا هیچ کس نمیبینه چطوری ما بگیم که دولت اسلامی است
اما جناب محمد نبی صاحب موضوع بمورد بحث ما مذاکرات صلح هست نظر شما در رابطه با این مذاکرات چی هست؟ آیا امیدوار و خوشبین هستین؟
ما سوا ببین گپ از گپ میکیزه ای گفته که بهترین قانون ما میگم که هست ولی وقتی که قانون در زیر چیز گذاشته باشه چی فایده داره
تشکر زنده باشین محمد نبی خان زنده باشین تشکر
بله اردون که امرو زن معرفی که ای آزادی رادیو ده
السلام علیکم سید
و علیکم السلام بفرمایید
اینجا قدرتی مده کابل ولی ده فردی ولی سالینا
مهربانی کنید
خوش آمدید
تول ناول تاسا اختر مبارکی وای من ساز دوستان تام کاران تو کی تو باغ وای پوت اختر مبارکی
ما اون
سلام گران می بنوتا
سلامت اوسه مهربانی
یو زو نظر لره ما یو نظر لره بو دو سوالا
مهربانی
می دارای چې دا خپل دولت نه غواړي چې سوله وکړي ځکه چې طالبان ته پیشنهاد کوي چې قانوني اساسي دا سره دا به ته منی او ته به دا کوې او ته به دا کوې ورته ووایه چې ورور یو د فراشي د امیز را سره کښېنې په دولت کښې را سره کښېنې کوم شی اسلامي ملک دی که چای مخالف د شریعت وي راځي چې مخالف د شریعت وي نو زه به ته پکې څه وایم نه به زه پکې څه وایم دا دولت به په دواړه په مشارکه په مخه بوځه نه به امریکا واړو نه به عروس واړو نه بل واړو نه به دا خپل دولت نه غواړي دا مې نظر وو سوال مې دا دی چې دوی دا افغانستان دولت ولې د پاکستان سره سوله کوي ولې طالبان سره نه کوي آیا دا پاکستان مخامخه لري زموږ پاکستان سره جنګېږي که موږ طالب سره جنګېږو
نو کله له طالبانو سره هم سوله کوي تاسې د ولسمشر غني وروستۍ خبرې وانه اورېدې چې هم له پاکستان سره وایي سوله کوم او هم له طالبانو سره له دواړو سره هم جلا جلا
موږ د پاکستان سره څه لرو چې سوله وکړو که په کوم جنګ کې مقابلې چې پاکستان سره سوله کوو ما سوال دا دی
صحیح ده ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندوی نور ذاتی وخت متاسفانه نشته ستاسو پوښتنو ته به د دې خپرونې په دوهم ساعت کې زموږ میلمانه ځواب ووایي زموږ د دې خپرونې میلمانه دي له لندن څخه د سیاسي چارو کارپوه د نیوز ویک مجلې لیکوال سمیع یوسف زای په سویډن کې د سیاسي چارو افغان کارپوه عبدالکریم